د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
د هواد څخه جلا کېدل دا تر ټولو لومړی لامل زما د پاره دا و چې زه ډیر زیات خفه شوم. کور د سره جوړول، کار د سره رانیول، زده کړې د سره پیلول، دا ټول دغه لاملونه چې زما د پاره یو ډیر لوی چالنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تل کړی و.
یو شمیر ځوانان چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړ شوي وای، له هیواد او دوستانو څخه لرې والی په ژور خپګان اخته کړي دي. هغه ځوانان چې فکر کوي ژور خپګان ورته پیدا دی څه وکړي؟
هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خپګان اخته دي، خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي، ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر منو اوریدون کو روانشناسان وایی دپریشن یا ژور خپګان هغه ستونزه ده چې که چیرې په وخت درملنه ونه شي د انسان د مرګ لامل هم کیدلی شي. ژور خپګان بیلابیل عوامل لري، خو په دې وروستیو دوه درې کلونو کې د ځوانانو په خبره په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون د دې سبب شو چې یو شمېر ځوانان په دپریشن اخته شي. دوی وایي د طالبانو د حکومت لخوا دننه په افغانستان کې په زده کړو، کار او تګ راتګ بندیز د دې سبب شو چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. په پردي هیواد کې له ژوند سره نابلدۍ بیا نورې هغه ستونزې ورته پیدا کړي چې ډاکتران ژور خپګان یا دپریشن ورته وایي. میوند پوهیار چې د پردیسې شپې ورځې تیروي وایي په وطن کې ځان او خپلو خلکو ته ډیر کار کړی و، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د ټولې خوارۍ له خاورو سره خاورې شوې.
د هیواد څخه جلا کېدل دا تر ټولو لومړی او لوی دغه لامل زما د پاره همدا و چې زه ډیر زیات خفه شوم. چې کله له هیواده راووتم او له هیواده لرې سولم، په هیواد کې مې خپل ژوند لپاره تر ډېره حده پورې کار کړی و، د خپل خلکو لپاره مې کار کړی و، انډیوالان مې پاللي ول، خپلوي مې پاللي و، دوستان پاللي ول. دلته چې کله راغلو دلته دوستان نه و، خپلوان نه و، صفري نقطې څخه مو پایل وکړ. او دا صفري نقطه داسې وه چې فکر وکړو څوک لومړي ټولګي ته ځي او الف بی زده کوي او بالاخره له هغه ځای نه پیلوي او ورو ورو خپل ژوند د سره پیلوي. کور د سره جوړول، ژوند د سره جوړول، کار د سره رانیول، زده کړې د سره پیلول، دغه ټول دغه لاملونه چې زما دپاره یو ډیر لوی چالنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تل کړی و. او دا د دې لامل سو چې ملګرو څخه مجلا کړی او بالاخره په دغه سې یو ټولنه کې چلته او فردي ژوند ډیر حاکم دی نسبت ټولنیز ژوند ته اور سره مخامخ شو.
مهمه موضوع پکې دا ده چې داسې یو وضعیت سره کله یو ځوان مخ کیږي، چې ډول سره مقابله وکړي، چې ډول سره مبارزه وکړي ترسو ورته تسلیم نسی، اوس څه کول پکار دي؟
زما په نظر باندې خو دلته په دغه حالت کې سړی باید کوم ملګري چې شاوخوا کې دلته ورسره ژوند کوي کوشش کوو دلته د یو ټولنیز ژوند بیرته را پیل کړو، د ټولنې سره په یو شکل باندې ځان عیار کړو. زما په نظر باندې اول خو باید کور را پیل کړو، په کور کې چې کوم دوستان نږدې مو سره وي د هغوی سره وخت تیر کړو، مرکه وکړو په وخت باندې، په وخت نه وخت، او دغه یو نه وختي ژوند څخه ډېر د پیسو پسې ولاړ نه سو، ځکه دلته که څه هم پیسې چې نه وي سړی ژوند په ارامه نه شي تېرولی. اما ځینې ملګري وي چې هغوی ډېر زیات د پیسو شانې ویلي وي او دا باعث د دې کېږي چې دغه یو ناوخته ژوند ورته دغسې د ډیپریشن لامل شي. زما ډېره تجربه دا ده چې باید د ژبې یو نیمګړتیا مخکې شته، دغه ژبه باید ښه صحیح زده کړو، دې ځای کې یو مسلک ته مخه کړو چې هغې کې مساعت تېر شي، د دې ځای کې چې خلک د څه شي څخه خوند اخلي، مثلا پارک ته ځي، سهار کې منډه وهي، هر شی خپل ځان د پاره سکیجول ټاکلی وي، سکیجول بیس باندې مخکې ځي. دغه شان زه فکر کوم چې یو څه زموږ ذهن ته ارامتیا را بخښي، او ځینې ټولنیز پروګرامونه وي، ایونټونه وي، د هغې څخه موږ نه یو خبر، هغې ته باید د انټرنیټ له لارې یا د نورو میډیایي برنامو له لارې لاسرسی پیدا کړو، هلته ولاړ شو.
که چیرې راستو برعکس د موضوع ته، که چیرې په دغو مسایلو باندې ځوانان ځان بوخت نه کړي، همداسې خپل ژور خپګان دوام وکړي، دا به کومې منفي پایلې ولري؟
روحي مشکلات سره هلته ورته پی ټی ایس ډي وایي، دغه مشکلات سره مخامخ کیږي، په عین حال کې له ټولنې څخه جلا کیږي، او داسې هماغه یو ناوخته ژوند باندې مخکې موږ وغږېدلو، یو ډول ژوند ځان ته خبره کوي چې هغه د ټولنې یا د فردي ژوند په لور روانېږي، او د ټولنیز ژوند څخه جلا کېږي. او همدغسې بیا دا خبرې ډېر باعث دي چې زموږ ماشومانو باندې، کوچنیانو باندې مستقیم تاثیر وغورځوي، او د هغوی آینده یا راتلونکی ډېره قوي ضربه ورته ورسوي، او له ځینو حقوقو او خوشحالیانو څخه بې برخه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې سلامت
اوسئ. کور مادان، ښه وخت ولرئ.
سرلای هم یو لغو ځوانانو څخه دی چې د مسافرت ترخی تجربه کړی دی. خدای وایي چې د ژوند له سختۍ سره مبارزه، ځان له نوي چاپېریال سره بلدول، هغه څه دي چې ټول خلک په تیره بیا ځوانان له ډپریشن څخه ژغوري.
مسافر سول خپل وطن پرې خو د مونږ ټول په دغه کاروان کې سره وو. په ټوله معنا یو نوی ماحول ته راغلو، او داسې یو ماحول ته چې د ژبې سره، د فرهنګ سره، او د دې تعلیمي نصاب سره، او د کاروبار سیستمونو سره آشنایی مو نه درلود. او دلته هم ځینې نور موضوعات، د حقوقي موضوعات وو چې ځینې ځوانان لا تر اوسه پورې په دې تکل کې دي تر څو خپل سټیزنشپ واخلي یا دایمي اقامه واخلي. دغه د راتلونکي سرګندوالی یا نامعلوم سرنوشت چې دی، د هغه موارد دي چې د دې سبب سوی تر څو یو ډول ډپریشن د ځوانانو په منځ کې پیدا شي. بل د کورنۍ څخه لرېوالی، اکثره ځوانان داسې دي چې ګډ ژوند درلود، خپل د کورنۍ سره څخه بیل شوي دي، د مور او پلار، خویندو ورونو څخه، ځینې د خپلو مېرمنو او اولادونو څخه بیل شوي دي. ځینې کسان داسې دي چې په افغانستان کې ښه ژوند درلود، مال، امکانات، جایداد درلود، اوس هغه تر اثر سین لري، نوي ماحول ته راغلي. دا ټول هغه موارد دي چې د سبب سوی تر څو زموږ ځوانان بدبختانه په یو ډول ډپریشن اخته شي. خو دا ډپریشن دایمي نه دی، موقتي دی، موږ ټول د ګزارو په حال کې یو، او ورو ورو پرمختګ کوو، مخته ځو.
بله پسرلی صاحب، له خپلو تجربو راته وایي، کله چې په پایل کې مسافرت ته مو مخه کړه، هغه څه وو چې ډېر زیات تاسو ته سخت وو او تاسو یې ځورولی؟
سخت وو چې ماته زما هیواد نسبت نورو هیوادونو ته ضرورت ډېر لري. دلته زما ضرورت ډېر نه احساسېږي، ولې زما په وطن کې زما ضرورت ډېر احساسېده. دا چې موږ کته وطن مې په بد وضعیت کې دی، بد حالت کې دی، هلته ځوانان بیکاره دي، بېروزګاره دي، بل خوا نه موږ منابع لرو، معدنونه لرو، کانونه لرو، اوبه لرو، ذخایر لرو، او دا ټول نه استفاده نه شو کولی. او په یو جنګي ماحول کې اوس یو بل پردی ملک ته راغلی یم، او زما د استعداد نه یا د نورو ځوانانو د استعداد نه ګټه نه پورته کېږي، او یا خپل خلکو سره مرسته نه شو کولی. نو دا د دې سبب شو چې زیاتې ځورولم. بیا د کورنۍ لريوالی، د خپل خلکو څخه لريوالی، تاسو جورنالیست هستئ، موږ ټول په ټولنه کې پاتې شوي یو، او موږ د پاره زموږ خلک ډېر زیات ارزښت لري، زموږ قوت، زموږ خلک دي، موږ ته زموږ خلک انرژي راوخي. دلته چې راغلو هغه خلک نه وو، هغه امکانات نه وو، یو نوی سرنوشت سره مخامخ شولو، آی ډي سو، ډرایوینګ لایسنس شو، د نورو ټول موضوعاتو باندې باید تاسو کار وکړو. بل خوانه کار باید وکړي تر څو د کور کرایه او مصارف ورکړي، بیا خپل کورنۍ هم باید کړي. دا ټول هغه اور چې زور سره مخامخ سولم، یو ځل او بل شپږ میاشتې په کمپونو کې پاتې سولو، چې دلته سرنوشت نه معلوم چې څه کېږي، بېرته موږ افغانستان ته لېږي او یا دلته پاتې کېږو. نو دا وضعیت د دې سبب شو تر څو یوه اندازه تر تحصیل لاندې راسو، ولې هغه یو څو چې توکل تو علی الله، څه چې په نصیب کې لیکل شوی وي، څه چې په تقدیر کې وي، هغه ایمان چې قوي وساتې، نور الله تعالی بیا لارې چارې موږ ته پیدا کوي.
دا وضعیت اوس راغلی که موږ غواړو که ونه غواړو افغانستان هغه رقم سه چې طالبان د دویم دین لپاره بیا حاکم سول ځوانان هلته ژوند نسي کولی. البته اکثره ځوانان اوس دغسې وضعیت سره څه ډول سازش وسي که څوک ځوانان په بهر ملکونو کې دي یا په خپل افغانستان کې دي تر څو له دغې ژور خفګانه ځانونه وساتي، څه ډول د ژوند سره مبارزه وکړي؟
خبره دا ده چې نور زه فکر کوم افغانان باید په دې فکر وکړي، زموږ ټول ځوانان نور د سیاسي موضوعاتو او قومي موضوعاتو نه باید لاس واخلي، ژوند څنګه برابر کړي دا ډېره مهمه ده. زما ټول ځوانانو هیله غوښتنه دا ده چې باید د قومي او جنګي او سیاسي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې تمرکز ډېر وکړي او پرمختګ وکړي، مخته ولاړ شي، په شراکت کاروبار پیل کړي او یا هم خو موقفونه ترلاسه کړي یا خپل زده کړو باندې کار وکړي، مهم سرټیفیکټونه واخلي او دغسې مخته ولاړ شي.
بله، که په آخر کې دا راته وایي چې آیا که یو څوک کینی ټوله ورځ جګرخونی وکړي، چرت وهي، مثلا دا موضوع څنګه سوله، هغه موضوع څنګه سوله، آیا دا د حل لاره کېدلی شي؟
دا چیرته نه رسیږي. او زه دغسې خلکو نه بېخي ډډه کوم. څوک که دغسې مشکل لري، زما ورته توصیه دا ده چې لطفا خپل د پخوا په اساس خپل اوس او راتلونکي مه خرابوه. که چیرې داسې کسان ځان سم کړه او پرمختګ لپاره فکر وکړه، موږ ورسره ناسته پاسته ډېر کوو. کنه دا یو ډول ناروغي ده چې هم ځان ته تکلیف ورکوي او هم خپل شاوخوا ملګرو ته او هم خپل کورنۍ ته او نه هم پرمختګ کولی شي. دلته وارسه چې تمام سو اوسو تیر سو، اوس ضرورت دا ده چې باید مخته ولاړ شي، کار وکړي، زحمت وباسي، خپل کورنۍ ته باید نفقه پیدا کړي، ژبه باید زده کړي، فرهنګ سره باید ځان آشنا کړي، مخته باید ولاړ شي. مثلا د خلک کینی او تشویش کوي او ګیله وبانه کوي، دا هیڅ ځای نه نیسي. باید هر یو ځان ورسوي، کارو کې مخته ولاړ شي، خلاص. یا څوک چې په دغه برخه کې مثلا په دې منفي موضوعاتو باندې اخته دي او یا هم خپل د تیر تاریخ په اړه ډېر فکر کوي او اندېښنه کوي، دوی هیڅ چیرته نه رسیږي. دا کار نه دی او باید خپل انرژي هلته ضایع نه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
خوشاله اوسئ. ډېره مننه. کور ودان.
د پانتون استاد غازی هاشمی هم په دې باور دی چې په کډوالۍ کې ځان بوخت ساتل او ورزش کول کولی شي چې ځوانان له ژور خپګان څخه وساتي.
اول ځل مسافر د ماسترۍ لپاره راغلی وم متحده ایالاتو امریکا سیاتل ښار ته. تقریبا څوارلس میاشتې ما په سیاتل کې تیرې کړې. د مسافرت په اړه باید یادوري وکړم، کله چې یو انسان بل هیواد ته ځي، د هغې دستور، کلتور، آداب، رسوم، دا هر څه ده. هغه بل هیواد نه فرق کوي او طبیعي خبره ده چې لږ وخت اخلي تر څو دغه رسوم او آداب او عنعنات سره سره ځان آشنا کړي. نو یو څه داسه ډپریشن یا سټرس او دغه شینه تقریبا هر چا ته مخه کوي او دې مسئله سره مواجه کیږي.
څنګه مولې دې مشکلاتو سره مقابله وکړل؟ چا دې سره مرسته وکړه؟ خپل هم دې ځان لپاره څه وکړل؟
خو خبره ده چې کله یو څوک یو ځیته مهاجرت کوي او دغه ستونزو سره مخامخ کیږي، خو خبره ده چې سره ځان بوخت ساتي، یا په علمي کارونو کې، یا په تور د مثال یو وظیفه کې، او د ټولو نه خبره ده چې دوستان سره پیدا کی. که چرته خپل وطنداران، خپل د ایواد خلک هلته وي، هغه سره د خپل ارتباط وساتي، او که خپل ایواد خلک نه وي، نو کوشش دې وکړي چې د همغه ایواد یا د نورو ایوادونو خلک چې هلته دي، هغو سره رابطه وساتي، او آهسته آهسته هغو سره ځان بلد کړي، دوستي او دغه مسایل. دا د سړي پام غلطۍ او زیات کومک کوي چې تر څو سړی د ډپریشن او د سټرس او دغه مسایلو نه بچ پاتې شي.
اکثره کسان لرو چې هغه د ټکنالوژۍ سره نابلده دي، صرف فیسبوک او وایبر او دغه شیان کارولې دي، نور دوی چې کله راځي مشکلات سره مخ کیږي، دا به څومره دوی ته د ډپریشن وړ ګرځي؟ په دې اکله څه رقم دوستان تاسو لیدلي چې مشکلات سره مخ کیږي؟
طبیعي خبره ده چې څوک سواد لري او څوک ژبه سره بلد وي، دغه مشکلات لږ کم وي. ولې هغه خلک چې د ژبه سره بلد نه وي او سواد نه لري، هغه ډېر زیات ستونزو سره مخامخ کیږي. زیات افغانان لیدلي دي چې د دې اړخه ډېر زیات سترس لاندې دي او ډېرې ستونزې ورته مخ شوي دي. نو بیچارهګانو ته چې کله دا میل لازي، حتی نه پوهېږي چې د میل کې څه لیکل شوي دي، یا په تور د مثال ځان لپاره یو د ډاکټر اپاینټمنټ هم سم نشي نیولی، د ډاکټر اپاینټمنټ لپاره هغه د بلچانه مرسته وړي او هر مین چې ورته راځي هغه مجبورې شي دا میل وي سي او چاته چې هغه انګلیسي پوهېږي او هم په پښتو دري پوهېږي نو دا اول هغې ته وښایي چې انګلیسي ولولي او دو ته بیا په پښتو دري کې وژباړي. نو حداقل د ورځې څلور پنځه میله یو هر شخص ترلاسه کوي. اوس دې کې چې سړی تفکیک ونه شي کړی او دې باندې پوه نه شي دا ورته ډېر ستونزمن تمامېږي چې دا ټول میلونه ویسي بل چاته او هغې ته یې وښایي چې کم یو مهم دی کم یو د دې نه څه وختي. بله خبره دا چې د ډاکټر اپاینټمنټ په طور د مثال په سټور کې د سودا اخیستل یو چا سره یو مشکل حلول دغه ټول هغه شی نه وي چې سړی کله د ژبې سره ژبه زده نه وي د دغه ستونزو سره مخامخ کېږي. طبیعي خبره ده چې دا د رواني لحاظ ډېر منفي تاثیر کوي په خلکو باندې.
بله تاسو نظر به ځوانانو ته څه وي چې دوی همدا اوس هم غواړي سفر وکړي خو دوی یو ډول بې پروايي کوي دا کوم څه تاسو ول دا نه زده کوي یعنی د سینې د چ په افغانستان کې امکانات نشته نشي کولای دوی یو ډول سره بې پروا دي او بیا ورسره دا ډول مشکلات سره مخ وي چې خپل بیت په ډیپریشن باندې اخته کیږي. دا هسي ځوانانو ته بلی تاسو مشوره څه وي څه وکړي
ځوانانو ته په کار دی نه یوازې ځوانانو ته بلکې هر هغه څوک خزینه وي ک نارینه وي کله چې سفر کوي مخصوص ک امریکا ته راځي یا اروپایي وطن ته راځي نو هغه انګلیسي ژبه خو نړیواله ژبه ده حداقل دوه باید زده کړي. بل خبره دا چې که دوه حداقل انګلیسي نه زده کړي یا په تور د مثال انګلیسي زده وی ډیره کمه نو بیا د مختلفو ټکنالوژۍ نه دوه طبقه دي چې استفاده کوي. په تور د مثال ګوګل ترانسلیشن دی مایکروسافت خپل بعض سافټویر لري چې هغه ترانسلیټ کوي نو هلته که تاسو هغه سافټویر یا هغه اپلیکیشن کمراوازه کوي او په انګلیسي خط باندې ونیسئ اما دغه تاسو ته انګلیسي خط ټول مکمل یا پښتو ته اړ یا دری ته اړ که څه مغه ترجمه سل فیصد دقیقه نه ده ولی حداقل سړی ته مفهوم اغستی شي او مشکل په حل کېدای شي. یا په تور د مثال تاسو همدغه د ګوګل د ترانزلیشن نه یا د مایکروسافت د ترانزلیشن د اپلیکیشن نه که تاسو په پښتو کې خبره وکړئ هغه ترجمه کوي انګلیسي ته انګلیسي ته اړ او هغو ته د ساوند په حساب باندې هغه اوري او هغه چې بیرته په انګلیسي کومه خبره کوي هغه تاسو په پښتو کې ترجمه کوي ساوند په حساب باندې که تاسو خط نه شئ لوستلی هم دغې نه استفاده کولی شي. اول خو لازمه ده چې ژبه زده کړي هر څوک چې بل هېواد ته سفر کوي او بیا که ژبه زده نه وي یا په تور د مثال کمه زده وي نو د دغه اپلیکیشنونو نه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. فقط په اخر کې خپلې خبرې که په دې باندې راټولې کړو چې موضوع دا ده چې ځوانان له ډیپریشن نه ځان وساتي په بل ملک کې په غټو خبرو کې په اخره کې هغه نتیجهګیري کوو او نور مرکه پای ته رسوو.
زما نظر دا ده چې د ژبې زده کول د هر چا لپاره ضروري دي. ژبه زده کړي کله چې ځوانان یا ښځینه یا نارینه بل هېواد ته ځي دغه هېواد کلچر سره کلتور سره فرهنګ سره ځان آشنا کړي کوشش وکړي چې ځان ته ملګري پیدا کړي او د ملګرو د لارې نه دغه ډیپریشن یا سټرس راکم کړي او ډېر زیات کوشش او پاملرنه باید دې ته وشي چې ځان بوخت وساتي د بیکارۍ نه او د بې ځایه وخت تېرولو نه. ښه خبره دا ده چې یو سالمه مصروفیت ځان ته پیدا کړي او حداقل په هفته کې یو وار یا په دوه هفتو کې یو وار یا حداقل په میاشت کې یو وار دو سیاحت هم کړي. په هدف مې دا ده چې پارکونو ته لاړ شي یا په تور د مثال یو ښه ځینه ته چې د لیدلو وړ وي هغې ځینه ته لاړ شي خپل وخت لږ ښه تېر کړي تر څو که درس وي یا په تور د مثال که کار کوي هغه سترس د دې مسایلو د طریقه لږ کم شي او سپورت ته ډېره زیاته توجه وکړي تر څو صحت هم ښه وي او سترس هم کم شي.
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
الیکم تاسو سره
روزودی تا چه جوار خفگان یا دپریشن روانشناسان چه دول را پیشنی؟ ارواپوه شما کټاوازی وایي چې دا سی ستونزه دی ساده نه ګڼل کیږي که په وخت سره مخنیوي ونشي د ځان وژنې سبب هم کېدلی شي.
ژور خفګان یا ډیپریشن هغه معمولا ناروغي ده چې اوس مهال ډیری وګړي کسه په افغانستان کې دي او کسه هم په پرمختللو هیوادونو کې لدې نه رنجوړي. عموما په ډیپریشن یا ژور خفګان خلک د نوې ځواني یا د ځوانۍ په عمر په دې باندې اخته کې معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مراحلو کې خامخه یو ځلی ډیپریشن تجربه کړی دا هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت اوس مهال ډیرې وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوی دي، هغه یا چې ماجر شوی دي په خارجي وادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نزی او یو بل محیط یو نوی خلق نوی شرایط نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخه به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې زمونږ له وطن نه هم وتلي دي په ډیپریشن اخته دي، او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوی دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوی دي. ژور خفګان ډیر زیان عوامل لري په کلي شکل کې، وایي چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي، او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډیپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای لاغې تحول سره سازګاری وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي. ډیپریشن بیا خپل سطح لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نیو فیصد هغه خلق چې په خودکشي اقدام کړي، کله چې سیړنې شوې دي هغه خلق په ژور خپګان هم اخته وو. یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خپګان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خپګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوي وسی، له دې سره مبارزه وسی چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي. بل دا چې په ژور خپګان کې انسان له ټولنې لری کیږي، هغه فعالیتونه نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لری کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشي کې پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خپګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردې.
اغلی شمکټ اوازې ځوانانو ته د حل د لارو چارو په هکله وایي.
د دې د لارو لپاره دا چې انسان باید مشخصې موخې ولري، داسې موخې ولري چې هغې ته رسېدل امکان ولري. که چیرته موږ یو داسې موخه یا هدف ځان ته ټاکو چې هغې ته موږ رسېدل ناممکن یو، نو طبعا په دې کې موږ ناکامیږو او دا د دې سبب کیږي چې موږ ناامیده شو. او بل دا چې هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خپګان اخته دي، خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي. ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې. نو خامخا دغه یو تحول چې په ژوند کې راځي، دا په انسان باندې بد اغیز کوي. د دې لپاره چې له دې تحول سره سازګاری وکړي، باید له یو چا سره مشوره وکړي تر څو دی له دې مرحلې نه په ښه توګه تیر شي، او کوشش دی وکړي چې د هغه ټولنې، د هغه اجتماع کې چې دوی اوسیږي، ډېر لا ډېره زیاته مطالعه ولري. له اجتماع نه ګوشهګیر نه سي چې ولاړ زه یو ماجر یم، زه باید له ټولنې کې برخه وانخلم، زه باید د ځان لپاره کار ونه کړم، بالاخره ما چې دونه کار وکړ څه وسو. نه، موږ انسانان ټول په امتحان کې یو او تل باید دې ته آماده اوسو چې ممکن هر رقم شرایط په موږ باندې راسي، خو هغه شرایط باید تحمل کړو او دې ته آماده اوسو چې څنګه له هغې سره مبارزه وکړو، څنګه موافق او بریالي له دې نه راوسو. بل عبادت کول، ذکر کول هم ډیر زیات ښه نتیجه ښودلې ده. شکر الحمدللہ موږ او تاسو مسلمانانو او خدای پاک ته رجوع کول، عبادت کول، یعنی دا د ژور خپګان په درملنه کې له انسانانو سره ډیر زیات کومک کړی ده. ځکه ژور خپګان یو اصلي عامل ناامیدي ده. کله چې انسان ناامید شي هغه ژور خپګان ته ځي، نو هغه انسانان، هغه خلک چې ایمان لري مسلمانان دي، هغه هیڅ وخت نه ناامیده کیږي او په هر حالت کې دا وایي چې له موږ سره خدای شته. نو کله دا امید چې دوی سره وي اتمنی، دوی له دې بدې ناروغۍ نه ځان هم ساتلی ده. د دې لپاره ښه ده چې موږ عامه پوهاوی زیات کړو چې ډیپریشن څه ده، کومې سطحې لري، په کومه سطحه کې باید موږ ارواپو ته لاړ شو او سره مشوره وو. دا هغه څه نه دي چې موږ په خپله وکولی شو له دې سره مبارزه وکړو.
درنو دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د آزادی رادیو له یو بل میلمه سره نن زه اسمت ساروان خواله کوم. میلمه مو رفی نورزای د کرنې په برخه کې ډاکټرا لري، په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي. ښاغلی نورزای په پیل کې په دې اړه راته وایي چې چیرته زیږیدلی او لومړنۍ زده کړې چیرې کړې دي.
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې. نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ و چې پلار مې پانتون کې استاد و. نو بیا وروسته د هغې نه زه ولاړم مکتب ته. هملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به مونږ دوکانداری کوله خیرخانه کې. د طالبانو تیر حکومت و، نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه و، خو ښه دا و چې موږ ټولې کورنۍ درس ته مخه کړې وه، درس ته اولویت ورکولو. نو بیا زه کابل پوهنتون زراعت پوهنځی ته ولاړم. زراعت پوهنځی نه چې کله فارغ شوم بیا زه هملته زر استاد مقرر شوم. ما تصمیم هم دغسې و چې کله پوهنتون ته ولاړم نو په همدې نظریه و په همدې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم. بیا د پلان سره سم هم دغسې شول، زه استاد شوم هغلته.
ولې مغوښتل چې استاد شئ؟ د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و؟
اصل خبر داسې و چې رښتیا وي د ما د زراعت سره چندان علاقه نه وه. او دا په افغانستان کې ډېر دغسې پیښي چې یو رشتې ته ولاړ شي چې هغه یې خوښه نه وي. نو بیا هغلته ما وی چې اوس خو راغلی، بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکړي، ځان ته مثلا یو شوق پیدا کړي چې دا پوهنځی سمه ووایي. نو بیا استادان می ولیدل، نو پلار می ولید، نور می ولیدل، رضا دا ښه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې آیډیا درس ویم چې زه باید استاد شم، یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې وم چې په ټاپ لیول کې وم، نو بیا باید ښه درس ویم. نو بیا په دې مفکوره مخ ته ولاړم، هغې یو حده ډېر حده نتیجه م ورکړه.
تاسو ویل چې له زراعت سره مو علاقه نه وه، نو له څه سره مو علاقه وه؟ ستاسو زړه څه غوښتل چې
چې کله د ځوانان خوده سیوي چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري، اگر رشته چې انتخابوي واقعیتو سره سم تصمیم نه نیسي، هغه څه شیان ښه ورته ښکارېږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي. خو د ما پلار به ماته ویل چې نه، داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته، مثلا وایي که زراعت نه وایې وترنري ووایه، داسې رشته ووایه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه ومنلې. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله ورکې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده.
فکر کوي چې مهمه دا ده چې کوم رښتې وطن ته په درد خوري، دا مهمه ده، او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري، یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري، شاید لوستل یې ورته اسانه وي، که څنګه؟
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کیږي چې په هماغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډېر دغسې نه ده، مثلا شی چې ته غواړې هغه ډېر کم وخت پیښېږي چې ته هغې ته ورسې، خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډېر شدید و، او تا مثلا که اگر رشته دی چه لوړ رشته و یا تا چه خوخه ور رشته و اغه ته ناکامیابی دله خود اغه ترڅنګ دا ډیره مهمه ده چې هر رشته چې وای هغه باید سړی سم وي
بلکل
په دې معنا چې مثلا که اوس په افغانستان کې په کابل کې یا په هر دنیا کې چې مثلا ګوره که یو څوک مستری دی هغه مستری ډیر ښه کامیاب دی چې هغه ډیر پوه دی یا به ما مثلا ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل ځینې خلکو به د سرونه جوړول کنه سلمانیان به وي په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر دروغزن نشم په ځینو به بېکاره ناست و دا په دې خاطر چې هغې په هغې خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي طبعا علاقه خو مهمه ده خو د علاقه تر څنګ هغه باید ښه وویایي هغې کې باید داسې یو ځای ته ورسیږي چې ته رقابت وکړلی شي
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده عملي کار نشته په زده کړو کې د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و آیا کافي ځمکه وه چې تجربې پرې محصلین وکړي
تر یوه حده پورې کابل پوهنتون کې عملي کارونه ول خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم د کابل پوهنتون که خی پروژه وی امریکایی پروژه وی چه حقوقی با هم لابراتوارونو تا یا اندازه سپورت کول هم به پساحه که عملی کارونو تا زمینه مساعده وله منتها خوبیا هم که دیر وی لاب خواهز ویم
تسید آزادی رادیو ده ملمه داکتر رفی نورزی خوال آوری
آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي یا بیلابیل نیالګیو باندې تحقیق وکړي
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ما ته رایادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق لپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده حال دا چې مثلا نور هیوادونه کسرای مثلا کوریا ته وګوري یا اسرائیل یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري هغه یو د هیواد یو لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي چې متاسفانه د کابل پوهنتون کې موږ د دې شیسه ډېر په ستونزه کې وو حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو هغه هغه کوم خپله عاید چې درلوده مثلا هغه اضافی مواد یا محصولات به چې تولیدول سیستم داسې جوړ و په افغانستان کې چې هغه عاید به یې بیرته دولت ته ورکوله یعنی هغه کومې پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه هغه بیرته دغه فارم آمر نشوای کولی چې په هغه ځای کې مصرف کړي دواری تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه بدیم دومره ډیر وخت نیوله چې کال پې تیر وای او تا ته به هغه ضرورت وړ تخم راتله نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نه و د مالی امکانات نه و د مالی امکانات تر څنګ هغه کومې ټکنالوژۍ چې ضرورت وي هغه نه وي
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې او بیا جمهوریت شو پوهنتون ته لاړئ ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسو لرئ در په زړه کېږي خو ووایاست
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چه کم چو کسان و طبعا مخالفین بم لری طرفداران بم لری منتها یو لور یا لاسترار نیداوه چه دیر خلق تربیه شول دیر و خلقو پا نریوال و پنتونو که ماستره و که دکتراوه و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا مو پا هر رشته که متخصصین در لودل خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تا مقایسه که مثلا اول و کارو جمهوریت تا چه کلا یا وړه فابریکه به و مثلا په صنعتي فابریکه به و دغه کارمندان به د همسایه ملک وو خو په آخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل خوشاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه یم چې ماته د تحصیل زمینه مساعده شوه خارج ته د تګ و راتګ زمینه مساعده شوه نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت وو، ډیر مثبت وو او توجه تعلیم ته ډیره شوی وای ما په نظر. طبعا مثلا د نامنی لحاظ شاید ټول افغانستان کې نو امکانات یې نه وو، محدودیتونه وو، ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوالې ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپله پرې د دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوند به یې ماته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته، دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل، خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و، خایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقون اغوستي و، هلکانو چې آبی رنګ و ډېر وخت، نجونو به ډېر خایسته تور کالی اغوستي و، سپین به یې ټکرای و، نو داسې یو ډېر ښه احساس به یې درکه، داسې یو 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 د خوشحالۍ احساس به یې درکه چې ټول خلک ډېر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پانتون کې وم، متاسفانه خلک به ډېر په شوق او په علاقه پانتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و، شاید دا مثلا د مادي لحاظه یا مثلا د هغې لحاظه ډېر ښه نه وي، منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته، د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته، نظر دې ته چې مثلا ته خوب را پاڅېږي او منډه کې صنف ته، نو دا ډېر تفاوت کوي کنه.
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره، تاسو نه لړئ؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پانتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام و، یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته، په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم، هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم، د امریکې پانتونونه مې ولیدل، حتی ځینو پانتونو کې ما ته زمینه مساعده کړه چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله، د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله. نو بیا مې هغه د پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په هکله و چې یو زه نوی استاد شوی وم، نو ما سره ډېره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته، جنوبي کوریا کې مې ماستري وکړه، 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته، او یو ډیره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبي کوریا نه درلوده هغه د کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دي ډیر واړه، د هغې تولید مې زده کړه چې په افغانستان کې ته یو هده کوشش وکړه چې شروع یې کړو. متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نه شوه، امکاناتې مساعد نه وو چې هغه موږ دود وګرځوو. سفرونه مې هم ډېر وکړل، ورکشاپونو کې هم ګډون وکړل، ځینې کانفرنسونو کې هم په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ، نو طبعا ښه امکانات وو.
تاسو د ازادي رادیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ.
تاسو د کچالو یادونه وکړه، شاید ډېر نور شیان هم چې په افغانستان کې له خلکو تجربه کړی نه دي، په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول. مثلا زما خپله په یادی کې املوک دا په افغانستان کې نو، کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته وو، لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی. یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج، همداسې زعفران، ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسې کوم شی په یادیږي چې استادانو یا محصلینو له بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعا طبعا، سړی چې یو بل ملک ته ځي، هغه که استاد وي، که د دولت کوم بل چارواکی وي، یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي، نو سړی چې یو بل هیواد ته ځي، هغلته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي، هغه راوړي سړی افغانستان ته. مونته دغه کوم شان چې تاسو مشخص کړل، مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په آخر کې رواج شوی، او خصوصا په فراه کې، په کابل کې، دا یو خل لاس راوړنه و چې تر ډیره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه وو مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډیره ښه د پروټین منبع ده، غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لکچر ورکوي کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې او تاسو په خپله په دې برخه کې څه کار کړی وي هغه مو وایست؟
دا ستونزه رښتیا هم وه. کوم استادان چې نوي زده کړو ته ولاړل بهرنیو هیوادو کې درسونه ووي، هغوی نوي کتابونه راوړل، ډیرو یې وژباړل، نوي ټکنالوژي معرفي کړله، نو دا دا لړۍ دوام لري. اوس هم ځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم دغه د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا یې تبه کړي نوی کتاب خپور کړي. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې وو، کوم مفردات د مضامینو چې وو، هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل، نو تر ډېره حده دا شی وو. خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل او هغه به ډېر وختونه به داسې وو چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینې سپینګیری استادان، ځینې مشران استادان یا به د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم، او ځینو ځوانو استادانو ته به چانس نه ورکوله چې هغوی د هغوی ځای ونیسي، یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر، هغه ځینې کمې ستونزې دغسې پېښېدلې. نو
اوس تاسو په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم، درسونه مو ورکول، خو منتها د ما ماستری او وخت ډېر وتلی و، نو ما ښه وګڼله چې زه باید دکتورا ته ادامه ورکړم. نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه دکتورا وکم. نو الحمدلله زه موافق شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډېر ښه پوهنتون کې چې د یو کې په سطح په لاسو ښو پوهنتونو کې دی درس وایم، نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ډی تکمیل کړم. نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره رقم کیږي او زه څه وخت فارغېږم، بیا به دغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکړم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته هم لاړې، هلته مو زده کړې وکړې، توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوت دی، د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته، نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي؟ یعنی دغه ښېګڼې چې دوی لري دغه موږ کولی شو په افغانستان ته انتقال کړو؟
د جنوبي کوریا سره یک تفاوت وښیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره. په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین دغې نه استفاده کولی شي، با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کو څه شی، هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثر کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچر چې ورکول کېدل هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقات و نتیجه به هم چه استفاده کردل د نور و هیوادو د تحقیقات نه به استفاده کرده. معنا ده چه مونگا چه کم تخمون استفاده کول خصوصا د سبزیجات و ده پاره ما همکاران که داغا گاوری مثلا د سبزیجات و ده پاره موخ پا افغانستان که تولید شوی تخم بیخیص لرونه ده غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې دغه تخمونه تولیدیږي نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدل، تحقیقات نه پکېدل. نو په هر رشته کې کومو یو ریسرچ بیسډ ریزلټ نه استفاده وکړو دا به ډیره ښه وي. او آسانه ټکنالوژي هم شته چې موږ هغه وکولای شو په افغانستان کې استفاده کو. شاید اوس ماته داسې مشخص شی را پیاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کو.
فکر نه کوم چې د تدریس طریقه یا شیوه ده، د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډېر فرق لري. فکر نه کوم چې که وطن ته ولاړ شي په دې شیوه کې تغییر راوړي.
ساروان صاحب بیا هم راگرزو ستونزه تا چه اگه ستونزه ده امکانات و ستونزه ده. کابل پانتون که بچه مونگ درس ورکولا پا یو سمف که دری سو نفر که ناستل دری سو نفر تا ما خپلا درس ورکده ده پرتا ده دیر چه مثلا یو پرمختلل سمف وی یا مثلا کافی اندازه لاود سپیکر وی یا مایک وی یا کومبل سیستم د سمف د کنټرول وی. نو هغلت به ته مجبور وی دومره په جیګ آواز به درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیره و یا مثلا آواز به ډیر جیګ نه و هغه به نو داسې یو سمف و چې استاد به خپل کار کولو نو شاگردان به خپل کار کولو کنه. د تدریس د پاره امکانات ته ضرورت شته. هدف دا چې باید لابراتوارونه وي، څه شی چې په صنف کې تیوري لوستل کېږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي. کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته. منتها یو شی چې کېدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دا دی چې په افغانستان کې محصلین تر دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون په سطحه شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده که نه فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا ټیک ټاک نه به کار اخیسته د نور شاه نه به کار اخیسته، خو چې ایمیل یو رسمی آدرس دی چې یو هغه رسمی کمیونیکیشن باید یو شاگرد او یو استاد وکی هغه هیڅ رواج نه درلوده. نو د ټکنالوژۍ نه استفاده د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو ګروپونو ویشل کېدل د مثلا احسایه به موږ غلطه زده کوله اما پخوانه احسایه و چې د تختې د مخې نه بم یا مثلا فرمول بم په کتابچه کې لیکل و ضرب و تقسیم و ډیر آسانه سافتویر چې اساسات به همغه وي. طبعا اساسات باید سړی زده کی، اساسات باید همغه د کتابچه و د حساب و د تختې نه زده کی، هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافتویرونو نه استفاده وکړي، د پروژکتور نه، د پریزنټیشنو نه، دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د تدریس سره مرسته کوي.
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغیږي نو ټوله ماموریت غواړي چې په یوه دفتر کې کینی. حال دا ده چې دوی باید لاړ شي کلیو ته، بانډو ته، کاروانګرو سره مرسته وکړي یا خپل ځمکې آبادی کړي. په دې برخه کې څه وایې، ستاسو نظر څه دی؟
ډېره مننه ساروان صاحب، ډېره ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. په ځینو اروپایي ملکونو کې شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نه وي کړی یا په کرونده کې کار نه وي کړی هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت وګه په وګه کار وکړي، وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي، یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري، یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي، یا یې د هماغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي. نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو، خصوصا لکه ما غونده یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی، نو دغه لپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي. د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي. ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه یې ووایم چې د ځینې استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي، خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي. یو د محصلینو تر منځ یو منفي خبره به هم وه چې یو بل ته به یې دیقان باسواد ویل، چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو، خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت هماغه دی چې دیقان یې کوي، خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې، یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یوځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیک شي. نو چې د ما که زه خپل مثال ووایم، زه چې کله فارغ شوم، کله چې استاد شوم، په اولو کالونو کې ما درس ورکولم، ډېر په کانفیډنس به مې درس ورکوله، او خو مونتا داسې شیان به ما درس ورکوله چې ما په خپله نه و لیدلي، ما په خپله هغه عملي کړي نه وو. نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه دغسې نه کیږي، دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې. نو بیا ما یو لس جیری به مځکه واخیستله، ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ، ما د پغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې، او پغې کې ما کوم آخري تغییرات چې په نړۍ کې وو، کوم نوې ټکنالوژیګانې چې وې، ما پغې کې عملي کړلې. هغه مثلا د ونو تعداد به پخوا په یو جریب کې شپږ شپېته دانې وو، خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سوه اووه سوه دانې ونې کېنولې. یعنی هم مې د ونو ترمنځ فاصله کمه کړه، هم مې د قطارونو ترمنځ فاصله کمه کړه. نو کوم باغونه چې پخوا به په شپږم کال په اووم کال په حاصل راتلې، کومې ونې چې ما کېنولې هغه په دویم کال په دریم کال په حاصل راغلې. نو هدف دا چې محصلین چې فارغېږي هغه باید ځان ته یو کار پیدا کړي. کار مثلا یو وړوکی فابریکه چې په هغې کې ته روب تولید کړې، په هغې کې ته اچار تولید کړې، یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړه کړې، یا د چرګانو یو وړوکی فارم جوړ کړې، کېدای شي د 200 300 500 چرګانو نه ته شروع وکړې. نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کړې، په هغې کې هم ته ګټه کوې، هم یو څو نفرو ته زمینه د کار مساعده کوې. نو ځوانان باید وظیفې ته معطل نه وي، خصوصا په فعلي شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي، د دولت په چوکاټ کې د کار زمینه محدوده شوې.
ډېره مننه استاد،
سلامت اوسئ.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
زخکل اختر در جونکی پا مخل نگی یو خطا گل نگی بل خطا گل نگی یو خطا گل نگی بل خطا گل نگی زخکل اختر در جونکی پا مخل نگی یو خطا گل نگی بل خطا گل نگی یو خطا گل نگی بل خطا گل نگی.
Let's go.